په پیښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دویمه غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار دروړو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې غورزنګ وای د پاکستان آئین ټولو قوبونو ته تحفظ ورکوي په کار ده چې د دې احترام وشي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب لاړولی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د سواد په کابل ګراوند کې جلسه وکړه چې پکې د سواد ترڅنګ د هیواد له بیلابیلو سیمو په زرګونو خلکو ګډون وکړ. په دې جلسه کې د سواد په سلګونو هغو ماشومانو، میرمنو او بوډاګانو هم ګډون کړی و چې د کورنۍ غړي یې لا درک دي. جلسې ته په وینا کې د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین وویل د دې هیواد ټول قومونه آئین یو ځای کړي، په کار ده چې امنیتي ادارې د دې احترام وکړي.
دلته مختلف قومونه دي، په دې ملک کې اوسي، د پنجاب، د پښتون، د سندي، د بلوچ، د گلگیر، د چترال خلکو یو رشتہ ده، د یو آئین لاندې دي، نور د یو بل کاکا او ماما نه دي. دلته که څوک آئین ماتوي بیا زمونږ ټولې رشتې ماتیږي.
یاد غورزنګ له حکومت غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو، د لادرکو پښتنو معلومولو او یو شمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو پخلاینې لپاره د کمیشن جوړ کړي. د پاکستان پوځ وایي د دوی ځنې غوښتنې جایز دي او په کار ده چې ومنل شي. تیره ورځ د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د لاهور د میناری پاکستان په میدان کې جلسه وکړه چې پکې د ګوند په لسګونو زره پلویانو برخه واخیسته. په دې هیواد کې سیاسي ګوندونو په جولای میاشت کې کېدونکو عام انتخاباتو لپاره کمپاینونه شروع کړي. په داسې حال کې چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تیر کال سپریم کورټ له وزیر اعظمۍ لرې کړې، خو ګوند یې مسلم لیگ نون لا هم په واک کې د تحریک انصاف لپاره لوی چیلنج دی. نواز شریف درې واره د هیواد وزیر اعظم پاتې شوی دی. عمران خان په جلسه کې د وینا په وخت په یو ولس نکاتي ایجنډا وړاندې کړه او ژمنه یې وکړه چې تر مرګه به د ملک او قام ودې او پرمختګ لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي. په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به د تحریک انصاف مقابله له مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټۍ سره وي. تیره شپه په کوټه کې ناسرګنده وسلوالو په ډزو درې کسان وژلي او نور درې یې جوبل کړي دي. په دې پیښه کې د کوټې په جان محمد روډ وسلوالو په 15 دوکانونو ناڅاپي ډزې وکړې. جوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي او صوبایي حکومت په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د کوټې د پولیسو مشر نصیب الله پریدي رسنیو ته وویل بریدګر له پیښې وروسته په موټرسایکلونو په تیښته کې بریالي شوي دي. له دې یوه ورځ وړاندې هم په کوټه کې ناسرګنده وسلوالو په یو دوکان ډزې کړې وې چې پکې 2000 د دوکانداران وجل شوي وو. د دې دواړو پیښو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. هلته په یاد ښار کې پرون شیعه ډلو احتجاجي مظاهره وکړه او له دوه ورځو راهیسې د هزاره ورورولې میرمنو د کوټې پریس کلب مخې ته تر مرګه په بوک هړتال یا د نخ خوړلو په احتجاج لاس پورې کړی او له حکومته د خپل حفاظت لپاره د کوټلي ګامونو غوښتنه کوي. د بلوچستان صوبایي حکومت د دې هړتال د ختمولو په مذاکراتو کې لا هم بریالي شوی نه دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار نږدې 8 بجې د بیسودو ولسوالۍ اړوند شاهرا چوک کې دوه پرله پسې 14 یو پولیس والا وجلې او د یو پولیس والا په ګډون یې 15 تنه عام کسان ژوبل کړي دي. د یاد ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوګیانی وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او زیاتوي د یو ژوبل ملکي وګړي روغتیايي حالت د ډاډ وړ نه دی. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. خو تیره شپه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو ادعا کړې چې په هسکې مینی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دوو بهرنیانو په ګډون د داعش ډلې 15 وسلوال وجل شوي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځنی ختیځ د سفر پر مهال پرون اسرائیل ته رسیدلې. د بهرنیو چارو د وزیر په حیث نوموړی په اول وار د منځنی ختیځ سفر کوي چې پکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران ایټمي تړونونه د وتلو د دړکې په حق له خپلو اتحادیانو ته تفصیل ورکوي. پومپیو په تل ابیب ښار کې له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیده کاته وکړل چې پکې ایران د خبرو اترو مرکزی نقطه وه. له ملاقات وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته نتنیاهو وویل چې د خپلو ګډو مفاداتو په اړه یې ګټورې خبرې وشوې او په دې بحث وشو چې د خپلو ګډو اقدارو دفاع به څنګه کوي. په دغه موقع پومپیو وویل ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه جامع پلان لري چې د تهران لخوا رامنځته کېدونکو ټولو خطرونو د مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی دی. په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي کوردی ځواکونه وایي له عراق پولې سره نږدې د فرات دریاب په غاړه هغه څو کلي یې بیرته ونیول چې څو ساعته وړاندې شامي ځواکونو نیولي وو. د کوردي ملیشي وای پی جی په مشرۍ د شام جمهوري ځواکونو پرون وویل د شامي ځواکونو پر ضد یې کامیاب عملیات کړي دي. دوی ادا وکړه چې شامي ځواکونو ته د روس ملاتړ هم ترلاسه وو. بلخوا په برتانیا کې میشت د شام د انساني حقونو د سار ادارې ویلي دغه نښتې چې په دیر الزور صوبه کې شوې پکې د حکومتي ځواکونو نه او د شام جمهوری ځواکونو شپږ جنگیالي وجل شوي دي. او بل خبر دا چې د جرمونو په اړه د عراق مرکزی عدالت پرون نورلس روسي ښځو ته وروسته له هغې سزا واوروله چې په اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش کې د شاملېدلو جرم باندې ککړې وګرځول شوې. یاد عدالت پرون د اذربایجان شپږو او د تاجکستان څلورو ښځو ته هم په دغه تور کې د ککړو ګرځېدلو وروسته د عمر قید سزا واوروله. په دې ښځو کې زیاترو عدالت ته وویل چې دوی د خپلې خوښې بغیر داعش د ترکی له لارې عراق ته راوستې دي. د روانې میاشتې په اولو کې د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې له 500 تر اویاو پورې روسي ژبه ویونکي ښځې په بغداد کې په حراست کې دي چې ورسره لسلو زیات ماشومان هم دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په سوات کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې د پاکستان ریاستی ادارې د پښتنو پر ځورولو تورنې کړې.
دا ادارې دا هین نه لري د پښتنو مرګونه کړي دي. ایمل خوفیه ادارو د خلکو نه بدي اخستې دي. کلم کلا بدباشي شروع ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې بیګا یو وار بیا 3000 وګړي وژل شوي دي. د بلوچستان شیعه کانفرنس نومې ټولنې مشر وایي دوی د خپل تحفظ لپاره د پاکستان پر پوځ غږ کوي.
اپا دی پاکستان موږ ته دا ګارانټي ورکړي موږ هزاره خلک ته تحفظ ورکوي خو ټیک ده نه ده ټیک احتجاج کوو پرامن.
او د دېونه په روښانه مستقبل خبرونه کې اوري چې د خیبر پښتونخوا یو ځوان څنګه وکولای شول د لوړو زده کړو لپاره د جرمني یو پوهنتون ته لاړ شي.
دوس په جرمني کې په پاساو یونیورسيټي کې په پبلک پالیسی ګډ ګورننس کې د ماستر زده کړل تاسو
ستونزه او سرکار هونیس پروګرام هموري هیلداله مشال رادیو سروس. او دا همورنۍ موجود پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د سوات په کابل کې جلسه وکړه چې د ملک له بیلابیلو سیمو څخه خلک ورته تللي ول. د غورځنګ مشر منظور پښتین جلسې ته په وینا کې وویل له ریاست سره د پاکستان د وګړو تړون د آئین له لارې دی او هغه خلک چې د هیواد آئین او قانون یې تر پښو لاندې کړی باید تپوس ترې وکړل شي. نوموړي یو وار بیا هوډ ښکاره کړ چې د ټولو غیب کړل شو کسانو د موندلو او عدالت ته د هغوی د وړاندې کېدو پورې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د سوات جلسې ته د سیمې هغه ښځې بوډاګان او ماشومان ورغلي ول چې د کورونو سړی یې دا مهال ورک دي. د نیاز احمد خان رپورټ. ورو
سوات کابل ګراوند کې د پښتون تحفظ غورځنګ لوی احتجاجي جلسه وشوه چې پکې د سیمې په زرګونو خلکو سره سره په سلګونو داسې ښځو او ماشومان هم ګډون وکړو چې رشتہ دار یې د 1300 کالو راسې ورک دي. جلسې ته د بی ټی ایم مشر منظور پښتون خپله وینا کې ویل
دلته مختلف قومونه دي په دې ملک کې اوسي د پنجاب د پښتون د سندي د بلوچ د گلگیر د چترال خلکو یو رشتہ ده د یو آئین لاندې دي نور د یو بل کاکا او ماما نه دي. دلتا کسوک آئین ماتوی بیا زمون ټول رشتے ماتیږي.
منظور پښتون زیاته کړه چې دلته قانون او آئین مات شوی دی او یو څو ادارې د خپل واک او اختیار نه پورته فیصلې کوي.
دا ادارې د آئین نه لرې د پښتنو مرګونه کړي دي. دا د سند او کراچۍ پولیس، دا د سند او کراچۍ رینجر، د دوی سی ٹی ڈی د پښتنو قاتلان دي. په دې هر خاوره کښې د دې ملک خوفیه ادارو د خلکو نه بتې اخیستې دي. کلم کله بدماشي شروع ده.
دینه وړاندې د پښتون تحفظ غورځنګ یو فعال غړي سنایجاز په لوي نه کې ویل چې پښتنې خزه د هم د حقونو لپاره دوی سره ملاتړ وکړي، ځکه چې دا وخت د پښتنو سره ډیر زیاته روان دي.
خلک وای چې د پښتنو تحریکونو کې د خزه ضرورت نشته. زوایم چې باچا خان او خان شهید چې خان کوزان سره زنانه شاری کې کړی وي، نو موږ څوک یو چې خزه به منی کوو؟ موږ یو جندره او غدا د پښتنو د حقونو غوښتنه، د پښتنو په دې ریاست کې د آئین او د دستور لاندې غوښتنه. که موږ سره څوک نه ودرېږي، زه وایم چې هغه به څنګه پښتون وي چې د دې ماشومانو جړا چې نن موږ اورېده، د دې خویندو جړاګانې چې زه د څلور ورځو نه واورم، څنګه پښتون وایي چې دې ته به ځان ټینګي؟
جلسه کې ویلی شول چې پښتون تحفظ غورځنګ د بدنامولو هڅې روانې دي او د دغه ګوند ملګري د ریاست باز خلق زوروي. دغه به چرې هم دوی برداشت نه کړي او د هغه خلکو په ضد به هم احتجاج لړۍ پیل کړي. کابل جلسې ته د تحریک نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې چې پکې مقامي او د بهر سیمو څخه ورغلي بشران شامل ول.
اوریدونکو تاسو ته باید ووایو چې پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 فبروري میاشت کې په اسلام آباد کې لس ورځنۍ پرلت له هغه وروسته ختم کړ چې حکومت ورسره ژمنه وکړه چې د دوی غوښتنې به ومني. حکومت وایي د غورځنګ یو شمېر غوښتنې منلې دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 11:15 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په 3:00 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیره شپه د ناسرګند وسلوالو په ډزو کې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپي شوي دي. د بیګانه پیښې او په تیرو نږدې ورځو کې د هدفي وژنو ورته پیښو د یاد ښار امنیتي وضعیت یو بیا خراب کړی. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر بیګا خبریالانو ته ویلي حکومت به هغه قوتونه په نښه کړي چې په صوبه کې تاوتریخوالی او منافرت خپروي. تفصیل په دې رپورټ کې. بیګا ناڅرګند وسلوالو د کوټه پر جان محمد سرک پر 5 دوکانونو ډزې وکړې. 3 کسان یې ووژل او 3 نور یې زخمیان کړل. زخمیان د کوټه سیول هسپتال ته وړل شول. صوبایي حکومت په هسپتال کې د بیړني حالت اعلان کړی دی او ډاکټران یې د زخمیانو د درملنې لپاره ور بللی دي. د کوټه د پولیسو مشر نصیب الله پردي ویلي وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته کې بریالي شوي دي. د سرکې تانې پولیسو د ناسرګندو بریدګرو پر ضد مقدمه درج کړې. پولیسو د بیګانه پیښې په تلاو لا هم څوک نیولی نه دي او نه هم کومې ډلې د پیښې ذمهواري منلې ده. په کوټه کې د شنبه پر ورځ هم ناسرګندو وسلوالو پر جمال الدین افغاني سرک په ډزو کې 2000 سوداګر ووژل. پولیسو ویلي دا د هدفي وژنې پیښه وه. د هزاره قبیلې یو شمېر مېرمنو د دغو هدفي وژنو پر ضد له پرون یعنې اتوار ورځې راهیسې د کوټې د پریس کلب ودانۍ مخې ته احتجاج او بوک هړتال پیل کړی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی پرون ماښام د دې هزاره مېرمنو احتجاجي کیمپ ته ورغلو خو هغوی د بوک هړتال ختمولو د نوموړي غوښتنه ونه منله. سرفراز بوکټی وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل ځینې قوتونه غواړي په بلوچستان کې د خلکو او قومونو ترمنځ کرکه پیدا کړي، خو نوموړي ډاډ وښود چې حکومت به د ولس په مرسته دغه هڅې ناکامه کړي. د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر له دې بیګانه ډاډګرنې شاوخوا 2 ساعته وروسته د کوټې پر جان محمد سرک د وسلوالو په ډزو کې 2 کسان ووژل شول.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د بلوچستان شیعه کانفرنس نومې ټولنې په غوښتنه پرون په کوټه کې د شیعه ګانو د هدفي وژنو پر ضد ګڼو کسانو احتجاج وکړ. د دغه احتجاج کوونکو مشرانو مشال ریډیو ته وویل په تیرو نږدې وختونو کې د دوی زرګونه خلک وژل شوي او معذوره کړل شوي دي. دوی د پاکستان له ریاست وغوښتل چې پر شیعهګانو د برید کوونکو پر ضد عملیات او په ترڅ کې د دوی امنیت خوندي کړي. تفصیل په دې رپورت کې وړي. شیعه مظاهره چیانو پرون مازیګر د کوټې پر علمدار سړک احتجاجي غونډه وکړه او پکې د پاکستان له ریاست وغوښتل چې نور په یاد خار کې د شیعه مسلکه کسانو وژنې ودروي. د بلوچستان شیعه کانفرنس نومې ټولنې مشر داود آغا مشال ریډیو ته وویل د دوی په غوښتنه په کوټه کې د فعال یو شمېر سیاسي او مذهبي ډلو غړو د دوی په احتجاج کې ګډون ورسره وکړ. د نوموړي په خبره وسلوالو د دوی زرګونه خلک وژلي او کورونه یې ورتبا کړي دي.
مشکل ورکړې ولس زر کسان تقریبا راغلي دي. سیاسي او مذهبي جماعتان دغه ټول راغلي دي. بس موږ جنې دو تحفظ دو دهشتګردي ختم کړو. بس درې دغه وو
د شیعهګانو د هدفي وژنې په وروستۍ پیښه کې چې د شنبې پر ورځ وشوه 2000 سوداګر ووژل شول. د کوټې د پرونی احتجاجي غونډې یو بل ګډونوال بوستان کیشتمن د شیعهګانو د وژنو پړه د بلوچستان پر صوبایي حکومت واچوله. د دې په وینا د صوبې حکومت د دوی د امنیت ساتنې په چاره کې په بشپړ توګه ناکام شوه.
حکومت خود نه حکومت نشته. موږ دا نظر نه لرو کې دا ماته انصاف ورکړ. نن سبا چې اداران کې په کوټه کې دونه شهید کړي دي د ذمہ دار صوبایي حکومت دي. په کوټه کې نن سبا د سره نه معلومه شي چې هلته حکومت دي. بجټ پاس وکړه، خپل کرپشن وکړه، بس دې د کوشش دي. موږ دیمان نن سبا چې د خپل ریاست سره دی، ریاست ماته امنمان ورکا، کریک ډاون په دهشتګردان سره وکا.
د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې په هغه صوبه کې د میشتو شیعهګانو له مشرانو سره په لیدنو کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې امنیت به ساتي. خو د بلوچستان شیعه کانفرنس ټولنې مشر داود آغا وایي دوی په دې نتیجه رسیدلي چې یوازې د پاکستان پوځ د دوی د حفاظت ضمانت ورکول شي او که یې ور نه کړي دوی به خپل فریاد د ملګرو ملتونو په شمول نړیوالو ادارو ته ورسوي.
مشتمن ورکه نه ورکه نه ورکه موږ خپل متحده لخواله زو ټول مقدمه چې دي اسلام آباد زو کوم انسان دوست تنظیمان دي دی لزو وی موږ ټول تر شل کال ته دا نه انصافي را روان دي. ډیر مایوسی ده. افاج پاکستان موږ ته دا ګارانټي ورکي. موږ زاره خلک ته تحفظ ورکه خو ټیک ده نه دي. ټیک احتجاج کوو پرمن. موږ ته ډوډۍ نه دي پکار، موږ ته نوکرۍ نه دي پکار، موږ ته مکان نه دي پکار، موږ ته یو شی پکار دی، هغه تحفظ دی.
بل په لودی یک شنبه پر ورځ لزګون هزارګانو چې زیاتره خځې او ماشومان ول د دوی د وژنو پر ضد د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي پرلت وواهه. دوی د غوښتنو تر پوره کېدو پورې د نه خوړلو هوټ وکړ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کومې دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کلی موږ په خپل ډول چټکري دی پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
د امریکا حکومت ویلي د پاکستان نوم باید د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي چې خلک پکې د مذهبي ازادیو په لرلو کې محدودیتونه له محدودیتونو سره مخامخ دي. امریکایي حکومت د 2018 زیږدیز کال په خپل رپورت کې زیاته کړې په پاکستان کې د میشتو مذهبي لږکیو امنیت خوندي نه دی. بلخوا د مذهبي لږکیو د حکومت فعالان وایي د نامنۍ او توپیري چلند له وجې ګڼ اقلیتونه نورو سیمو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورٹ کی.
د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي حکومت په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت د مذهبي لګکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. د ادارې د 2018 کال په رپورت کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د هندوانو، عیسویانو او شیعهګانو په ګډون مذهبي اقلیتونه د بریدونو او سختریزه ډلو له توپیري چلند سره مخ دي. په کوټه کې د مذهبي ډلې شیا کانفرنس مشر داود آغا وایي مذهبي لګکي د پاکستان وګړي دي، خو حکومت ورته د ژوند حق نه دی ورکړی.
نو اوس په پاکستان کې نه کرسچن کمیونټي خپل دغه مذهبي ازادي تیر کولی شي، نه هندو، نه په مسلمانان کې چې کومه شیعه فرقه دي، هغه ته هم چې دی هغه مذهبي ازادي نه ده چې خپل دغه تور طریقه باندې خپل مذهبي رسومات ادا وکړي.
داود آغا وایي په بلوچستان کې د شیعهګانو لپاره د 2014 کال وروسته حالات ډېر خراب شوي دي چې له وجې شاوخوا 100,000 شیعهګان له بلوچستانه د پاکستان نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن ویلي پاکستان دې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د زیاتو تشویشناکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند څانګې مشر اسد بټ وایي مذهب ته د سپکاوي تورونه، د تاوان لپاره تختونې، په زوره مذهب بدلول او ودونه، او د ناسمو کارونو لپاره کارول هغه لوی لاملونه دي چې له وجې د مذهبي لګکیو ډېرې کورنۍ د پاکستان دننه یا نورو هیوادونو ته کډه شوې دي.
د بوکټي زد عملیات وروسته له بلوچستان خواوشا 4,000 هندو کورنۍ سند ته اکړه شوې وي. دغسې په 13-15 کلونو کې له سند د هندوانو 200 کورنۍ سمو د وړاندې د هند جودپور ته کډه شوې دي. له 1,400 زیات کسان ډیلی ته تللي دي. د خلکو ته یو مشکل دا هم وي چې هند ته لاړ شي نو پولیس ته شناختي اسناد واخلي، او بیا چې هلته د شهریت اخیستو لپاره عدالت ته ورشي نو د اسنادو د نشتوالي له وجې ځانونه پاکستاني نشي ثابتولی، نو بیا نه پاکستان ته بیرته راتلی شي او نه په هند کې پاتې کېدی شي.
سمو د وړاندې د سند حکومت په زوره د مذهب بدلولو ودونو ضد قانون منصور کړی و، خو د مذهبي ګوندونو اعتراضات وروسته بیرته ختم کړل شو. اسد بټ وایي په زوره د مذهب بدلولو ودونو پیښې د اسلام بدنامولو لپاره کیږي.
په سند کې هندوانې جنکۍ په بانو را وغوښتلې شي او یا یې وتښتوي، بیا ورله مذهب بدل کړي، واده ورسره وکړي. دا جنکۍ د داسې کسانو لاسو ته ورشي چې نه پولیس او نه بل څوک ورته رسېدی شي. تختونکې ډلې اکثره د 1,400 یا 1,400 کلونو جنکۍ بوزي. زه په دې نه پوهېږم چې د طاقت ذریعه خو اکثر سړی یا هلک وي، نو دوی بیا د ځوانو جنکو استعمال ولې کوي؟ دا ډلې د مذهب پروا هم نه کوي، بس خپل شیطانت ته ګوري.
د مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي حکومت وایي پاکستان په 2018 کال کې د کرکې ډک تقریرونو مخنیوي او په تعلیمي نصاب کې بدلون نه دی کړی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر کبلایاس په دې اړه وایي
زموږ چې کوم تعلیمي منهج او نصاب دی پاره کې پکار دادی چې موږ د ماشوم والی نه بچو ته همدا وښیو چې د یو بل احترام او د یو بل فکر ازادي را د دې احترام پکار دی. او اسلام هم همیشه د فکر ازادي ورکړی دا خصوصي دایره کې چې زموږ کوم اساسیات دي لکه د الله پاک یووالی یا د انبیا احترام، د دې ټولو خبرو سره د تعبیر په حوالہ مکمل اختیار دی او صحابه کرام او زموږ مشرانو بزرګانو همیشه دا اختیار کړی.
سبی چارو بلابلو عقیدو ترمنس د هم غږی وزیر مملکت پیر حسنات شاه د خالی پورس مشال ویډیو ته ویلی وو د ټولو لګکیو لپاره یو شورا جوړه کړی ده چې دا شاندغي مسالې هواری کړل شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. د یک د پاکستان حکومت د 2013-2014 مالي کال په بجټ کې د هیواد په دفاعي بودیجه کې د 1,500% اضافه وړاندیز کړی دی. په دې حساب سره به د هیواد پر دفاعي چارو د ټول بجټ 21% برخه پیسې لګول کیږي. د اقتصادي چارو ځینې چلونکي د پاکستان پوست په بجټ کې دغه اضافه ډیره نه بولي، خو ځینې نور بیا وایي پوست ته پیسې ورکړل شي خو دا چې پر څه ولګول شي څوک یې نشي معلومولی. تفصیل په دې رپورټ کې اوري. د پاکستان حکومت د راتلونکي کال په بجټ کې د هیواد دفاعي چارو ته د 1,500,000,000 روپیو ورکولو وړاندیز کړی دی. په دې پیسو کې البته هغه 280,000,000 روپۍ نه دي شاملې چې د متقاعدو سرتیرو د پینشن او د اضافي وسلو اخیستلو په څیر کارونو به لګول کیږي. د پاکستان د مالیې نوي ټاکل شوي وزیر مفتا اسماعیل د جمعې پر ورځ د هیواد په قومي اسمبلی کې د بجټ وړاندې کولو پر وخت په ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو د قربانیو یادونه وکړه او ویل چې دوی د ترهګرو د پټنځایونو په ویجاړولو کې بریالي شوي دي. دلته پښتنه راولاړیږي چې په پاکستان کې واقعي وسلوال ماتې سره مخ شوي دي، نو حکومت ولې د پوست په بجټ کې د یادې اضافه وړاندیز کړي؟ د دې پښتنې په جواب کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي پوز له حکومت په خپلو شرایطو پیسې غواړي او حساب یې نه ورکوي.
تیر لسو کالونه دفاعي بجټ د 3.5 ارب روپیا نه 2.5 ارب روپیا ته لاړو. دا هغه اډټ نه کی او په پاکستان کې یو داسې ځوان نشته چې هغه دا معلومه کړي چې بای دفاعي بجټ پیسې چېرته خرچ شي دا نه معلومیږي. هغه وایي چې هند سره زموږ جګړه ده، د ترهګرۍ سره زموږ جګړه ده، ټوله دنیا زموږ مخالفه ده، نو هغه لپاره چې موږ ته کوم پیسې پکار دي. یو خو به دا کوي چې موږ غواړو نو بغیر تپوس نه بیره کوي، بل چې موږ خرچ کوو نو تپوس دی نه کوي چې چېرته هم خرچ کړو، نو دغه خو یو بند کوڅه ده په دې کې څوک نشي نوته.
د پاکستان د دفاع لپاره په وړاندې کړل شوي بجټ کې د هیواد پر اټومي پروګرام د کېدونکو خرچو یادونه نه ده شوې. د اقتصادي چارو یو بل پوه فاروق سلیم بیا وایي په تیرو کلونو کې د پاکستان دفاع بجټ په دوامدار توګه کم شوی دی.
10% ایئر اوور ایئر انکریز تو کوئی بڑی بات نہیں.
په یو کال کې د هیواد دفاعي بجټ 10% زیاتول دومره لوی خبره نه ده. د پاکستان پوز چې د هیواد دننه د وسلوالو ضد عملیات کول د هغو لپاره به ورته وخت په وخت پیسې ورکول کېدي، او داسې هم نه ده چې پوز به یوازې د ملک دننه جنګیږي، زموږ سرتیري پر پولو هم پراته دي. او بیا په هیواد کې انفلیشن یا انفلاسیون ته هم باید وګورو. 10% اضافه ته زه اضافه نه وایم. د 2001 زیږیز کال بجټ کې یاد کړو نو د هیواد د مجموعي کورنی پیداوار 4.6% برخه پر دفاع لګول کیدا. په وسنی بجټ کې د دفاع لپاره د مجموعي کورنی پیداوار 3.2% برخه پیسې بیل کړل شوې دي. نو موږ دا ویل شو چې په 13-14 کلونو کې دفاعي بجټ په تیزی سره کم شوې دي.
بډي تیزی سره ګران ډیفنس کا بجټ.
د جینز ډیفنس بجټ رپورت په نوم یې نړیوالې ادارې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په خپل رپورت کې ویلي چې په 2013 کال کې بعد نړیوال دفاعي بجټ حجم تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. رپورټونه وایي هند او چین د نړۍ له هغو 5 هیوادونو څخه دي چې پر خپل دفاع زیاتې پیسې لګوي، خو امریکایي دفاعي بجټ د نړۍ د ټولو هیوادونو پرتله زیات دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغانستان سیمهیز مسولین او د ولایتي او ملي شورا یو شمېر غړي وایي وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم د پیل شو عملیاتو په وسیله د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې پر نږدې 100 ولسوالیو حمله کړې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د عملیاتو په مقابل کې 12 بیلابل پوځي عملیات پیل کړي دي. له کابل د اکرام الله اکرام رپورټ اورو.
د افغانستان د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي په حکومت انتقاد کوي، وایي چې افغان امنیتي ورګانونه نه دي توانېدلي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي. د ملي شورا او ولایتي شورا د غړو د معلوماتو له مخې وروسته تر هغه چې وسلوالو طالبانو یو ونی مخکې د الخندق په نوم عملیات پیل کړل، تر دې دمه د افغانستان په شمال کې له 100 په ډیرو ولسوالیو حملې کړې دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي فتح الله قیصری د یک شنبه په ورځ وویل چې بلچراغ، ګرزیوان او المار هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو پر وسلوالي حمله کړې دي. د په خبره وسلوالو طالبانو په دې حمله کې وکړای شول چې یو محلي قومندان ووجني او د المار ولسوالۍ یو شمیر سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي.
د فاریاب په ولایت کې په دې وروستیو کې ډېرې حملې د سری هاوس په سیمه وې. اوس مهال وسلوال طالبان په المار ولسوالۍ کې تحرکات لري او ولسوالۍ ته نږدې شوي دي.
خو په شمال ختیځ ولایت کندوز کې بیا وسلوالو طالبانو په قلعزال او دشتیارچی ولسوالیو حملې پیل کړې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي امیر الدین ولی وویل
د الخندق عملیات د پیلیدو سره سم طالبانو په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو پوسته حمله وکړه چې له امله یې نږدې 12 د ملي اردو سرتیر شهیدان شول. له دې وروسته د ډلې په قلعزال ولسوالۍ حمله وکړه چې د اختی پی بازار ته ورسېدل.
دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت د دغه اعلامیې له خپرېدو وروسته یاد عملیات نمایشي او تبلیغاتي وبلل. په همدې حال کې د تخار د امنیت قومندانۍ ویان خلیل اسیر وویل په ینګي قلا او شکمش کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي، خو په وینا یې د ډلې د خواجه غار ولسوالۍ دوه پوستې نیولې دي. خو په بلخ کې سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د افغان ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې نږدې وسلوال طالبان وجل شوی دی. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ویل چې په چاربولک او چمتال ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بول شوی او په نګدې ورځ کې به د یادو دوه ولسوالیو نګدې کلی له وسلوالو طالبانو پاک شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو د عملیاتو ته په غبرګون کې په یولسو بیلابیلو ولایتونو کې 12 پوځي عملیات پیل کړي دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
ردم کو پیخور کے سہار لسنی بجے کی دن کی دی دا خبرنو لنڈیز دا منور شاہ ناور
په کابل ښار کې نن اخبارګو چاودنو لک تر لګا ته کسان وجل یو شلتنې جوبل کړي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي دویم ځانمرګ بریدګر د خبریالانو په جامه کې وو او د خبریالانو او امدادي کارکونکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه. د دې بریدونو ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه اخیستي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د سواد په کابل ګراوند کې جلسه وکړه چې خپل وینا کې ورته د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین وویل د هېواد ټول قومونه آئین یو ځای کړي، په کار دا چې امنیتي ادارې د احترام وکړي. د پاکستان پوځ وایي د غورزنګ ځینې پښتنې جایزې دي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د لاهور د مینار پاکستان په میدان کې جلسه وکړه چې پکې د دې ګوند په لسګونو زره پلویانو ګډون وکړ. په دې هېواد کې سیاسي ګوندونو په جولای میاشت کې کیدونکو عامو انتخاباتو لپاره کمپاینونه شروع کړي. په دغو انتخاباتو کې بعد تحریک انصاف مقابله له مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند سره وی. تیر شپه په کوټه کې ناسرګندو وسلوالو په ډزو درې کسان وژلي او نور درې یې جوبل کړي. پولیس چارواکي وایي بریدګر په تیښته کې بریالي شوي. له دې یو ورځ وړاندې هم په کوټه کې ناسرګندو وسلوالو په یو دوکان ډزې کړې وې چې پکې 2000 دوکانداران وژل شوي وو. د دې دواړو پیښو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ د سفر پر مهال پرون اسرائیل ته رسیدلې. د بهرنیو چارو د وزیر په حیث نوموړی په اول وار د منځني ختیځ سفر کوي چې پکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران ایټمی تړون نه د وتلو د دړکې په هکله خپلو اتحادیانو ته تفصیل ورکوي. په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي کوردي ځواکونه وایي له عراق پولې سره نږدې د فرات دریا په غاړه هغه سوکلی یې بیرته ونیول چې څو ساعته وړاندې شامي ځواکونه نیولي وو. د کوردي ملیشیا وای پی جی په مشرۍ د شام جمهوریت ځواکونو پرون اویل د شامی ځواکونو پر ضد یې کامیاب عملیات کړی دی.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې مستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه راوړي، روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار. اول درته روښانه مستقبل پروګرام اورو چې زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرتوونه قبول کړي. که څه هم په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په وروسته پاتو سیمو کې د تعلیم د نشټوالي مسله وخت په وخت مخې ته راځي، خو د نوي دور انفارمیشن ټکنالوژي او انټرنیټ ځوانانو ته د اعلی تعلیم ډېرې زیاتې بیلابیلې لارې خلاصې کړې دي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه چې د نورې نړۍ د ځوانانو لپاره د تعلیم کومې موقع ورکوي، پښتانه ځوانان هم اوس له هغې پوره پوره ګټه پورته کوي او په خپلو سیمو کې که کومه نیمګړتیا لري د خپل مهنت او کوششونو په ترڅ کې اوس د نړۍ په اعلی تعلیمي ادارو کې په وړیا توګه پوره کوي. په روښانه مستقبل خپرونه کې دا اونۍ د جرمني د وړیا زده کړو دغه ډول یو پروګرام ډی ایډ حال درکو چې ځوانان یې د انټرنیټ د لارې په ډی اے اے ڈی ڈاٹ ڈی ای لټولی شي. دا پاڼه په جرمن ژبه ده خو د انګلیش سہولت هم لري. د ډی ایډ سکالرشپ للارې جرمني ته د اعلی تعلیم لپاره ورغلي یو ځوان سره مو خبرې کړي.
جی زما اویس نوم دی او زه د مردان سیمې سره تعلق ساتم خیبر پختونخوا کې، او دلته کې زه اوس په جرمني کې په پاساو یونیورسيټي کې په پبلک پالیسی ګډ گورننس کې د ماستر زده کړې ترلاسه کوم. ما د پېښور پوهنتون نه سبق ویلې دی او د جرنالیزم ډیګري ما ماستر کړو په جرنالیزم کې په 2013 کې، او د هغې نه پس بیا ما سلور کاله د بی بی سی نیوز سره په اسلام آباد کې کار کړو انګلیش سیکشن سره.
اویس احمد د دې سکالرشپ یا وظیفې په اړه وایي.
څنګه چې د امریکې لپاره فل برایت دی، هغه پسې دویم نمبر دا یو پرستیجیس سکالرشپ دی، ڈی اے ڈی باندې دی، دا یو ایکسچینج پروګرام دی، او په دې کې د جرمن ګورنمنت چې کوم دی هغه د ترقی یافته ملکونو خلک راولي، دا پاکستان هم دی، افغانستان هم دی، نو هر کال د پاکستان نه یو کس یا دوه کسان په دې کې دغه سلیکشن کیږي په دې پروګرام کې، او هغه بیا دلته کې دوه نیم کال شپږ میاشتې جرمن زده کوي، او دغه نه پس بیا دغه پروګرام شروع کیږي، ریسرچ شروع کیږي، نو دا هر کال په مئی جون کې شروع کیږي، د دې سلیکشن خلک هلته نه اپلای غانې کوي، ما هم دغه شان اپلای کړی و، او بیا تقریبا پنځه شپږ میاشتې د دې په پروسس کې لګي، دلته کې د یونیورسټي او خپل کمیټي او بیا د ډاډ یو بل کمیټي، نو کله چې هغه دواړه اګری شي او دواړه سلیکشن وکړي، نو دا غینه پس بیا غی کسان فائنل کوي، او دلته کې راولي شپږ میاشتې پس.
او اس احمد ویل د تیر کال په داخله کې د او بل ملګری دواړه د پیښور په هنتون نه منتخب شو دي، نو موړه د دې وظیفې تر لاسه کولو لپاره د طریقه کار په حق لوي،
د دې خو انلاین یو دغه دی فارم دی ایم پی پی جی باندې، هغه ایم پی پی جی جی موږ ورکو په ویب سایټ کې هغه راشي، او په هغه کې بیا ریکوایرمنټس دا دي چې اول خو د انګلیش زده کړه د هغه لپاره ډېر لازمی ده، ځکه چې جرمني ته څوک راځي نو یا خو به هغه په جرمن کې زده کړه ترلاسه کوي یا په انګلیش کې، نو زموږ زیات خلک چې هغه انګلیش زده کوي، ځکه چې هغه کې بیا هغه ساينټیفک لینګویج چې هغه موږ لګاسانی، نو انګلیش کې آیلتس یو ټیسټ دی هغه ورکول، یو په هغه کې کم از کم سکس بینډ یا سکس پوائنٹ فائیو بینډ چې دی نو هغه چې د یو سټوډنټ په کار دی هغه لپاره ریکوایرمنټس دي.
او اویس احمد وایي په دې سکالرشپ کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو لپاره یو مضمون یا خط لیکل وي، او دغه په داخله کې مهم رول لوبوي،
یو موټیویشن لیټر لیکلی په کم کې چې یو سټوډنټ خپل یو پرپس خي چې د جرمني ته زم مزول زم، زه په پاکستان کې ولې دا ریسرچ نه کوم، زه په امریکا کې ولې نه کوم یا په بل کنټری کې، نو هغه کې بخپل یو لوجیک پاور کې چې د جرمني ته ولې زم ما ولې سلیکشن کړل د جرمني، نو هغه موټیویشن لیټر ټول دغه نه تعویږي، بل دغه چې کوم ایکسپیرینس ته هغه سره لینک کوي، دغه چې کوم پرستانه هغه کوم سبقونه زده کړل کړي په پاکستان کې هغه سره لینک کوي، چې زه ولې د پبلک پالیسی یا ګډ ګورننس کې ریسرچ کول غواړم، نو هغه موټیویشن لیټر چې دی د سلیکشن لپاره زیات اهمیت هغه لري، او دا غینه علاوه خ گریډ هم پکار دي چې په بیچلر کې یا په ماستر کې د مخکې نه لري، او ایکسپیرینس هم کړی چې اینو هغه بیا ډیر زیات کاونټ کې تدرې سلور کال یو کس انته کې په یو اداره کې کار کړی
د اویس احمد په وینا د جرمني په ډاډ اسکالرشپ کې د پښتونخوا او قبایلي سیمو جنکې د نشت برابر دي، نو ځکه جرمن د روستپاتې سیمو جنکو زده کوونکو ته ډیره ترجیح ورکوي، په دې پښتنه چې د انګریزي ژبې پاس کولو سند غواړي او په انګریزي کې تعلیم ورکوي، نو د جرمن ژبې زده کول لازمی دي، نو موړی وایي
او جی که انګلیش اغي از د کلی نو هم بدلته کې د جرمن کورس ته دا ماست تیری د پاره، ځکه چې بعضی کسان داسي چې غي انګلیش ورزي خو بیا دلته کې سزاینو کې کم پبلک ډیلینګ چې کیږي یا مارکیټ ته یو کس لړ شي، نو هغه ته دا بیسیک لینګویج چې هغه ډیر زیات اهم دی، ځکه چې په جرمني کې خلک غواړي چې د انګلیش په ځای باندې په جرمن کې تاسو سره کنورسیشن وکړي، نو په یونیورسيټي کې خلکو ته ورزي انګلیش خو په بار کمزې کې چې زموږه مارکیټ ته لړ شو یا دکان ته لړ شو تلنه سودا اخلو، نو هغه کې بیا ډېر ضروری ده چې یو کس په بنیادی جرمن لینګویج باندې پوهیږي، او دا لري ورته پتی نو دا لري د وځي نه لږ شپږ میاشتې کورس دی، او بل هغه خبره پکې دام ده چې کله زموږه ډیګری کمپلیټ شي نو د امریکای سکالرشپ د فول برایت هغه کې دا بوند دی چې یو کس به دغه ساين کوي چې نه پس هغه پاکستان ته لازمی دي چې کله ډیګری کمپلیټ شي، زمونږ په پروګرام کې دا دی چې پاکستان ته هم تللی شي، او که تاسو سره دلته کې ښه اپورچونیټیز ملاویږي په جرمني کې یا په یورپ کې نو دلته هم پاتې کیدی شي.
اویس احمد وایي پښتانه ډیر قابلیت او ذهانت لري چې لوج ورته په جرمني کې خلک ډیر په درنستر ګوري،
په دې باندې زه فخر کوم چې دا اوس مونږ په 2017 کې ماته ستوي چې مونږ دوه پښتانه د پاکستان نه دوه کسان سلیکټ کړي، او هغه دواړه مونږ پښتانه یو، او دا غینه مخکې چې کوم دوه کسان سلیکټ شوی نو هغه کې هم یو د وزیرستان کس دی او یو د کراچۍ دی، نو پښتون په هر کال کې تقریبا ریپرزنټیشن دلته کې، نو دلته کې په یونیورسيټو کې کتاب څنګه تاسو کې چې زما پښتون مرګر دی یا څوک تاسو کې چې پاکستان کې د کمی سینې سره تاسو تعلق دی، او یو سړی ورته وی چې د پېښور سره زما تعلق دی یا د خیبر پښتونخوا سره، نو هغه ته فرست امپریشن دا راځي چې دا سړی ډېر زیات قابل چې دغه سیمې نه تعلق ساتي نو دې به قابل وي، ځکه چې دلته کې زموږ د پښتنو ګریډز هم ډېر ښه راځي، د هغې ریپوټیشن هم ډېر ښه جوړ شوی دی، ډېر پازیټیو انرژي جوړ شوی دی، او دلته چې راشي نو فوکس شي په سټډي باندې، چونکې هلته کې ډېر زیات زموږ مسئلې دي، او نو دلته هغه سیز نه وي، نو بیا زموږ د پښتنو هغه ټیلنټ چې دا ښکاره کېږي، د هغې کریټیویټي چې دا ښکاره کېږي، نو زموږ پښتانه دلته په قابلیت باندې پیژندلې کېږي په هر ځای کې چې لړ شي.
اویس احمد زیاته کړه په ډی ایډ اسکالرشپ یا وظیفه کې د یو زده کوونکي ټول مالی ضرورتونه په پراخه توګه پوره کېږي. نوموړی هم په دغه اسکالرشپ دا مهال جرمني کې زده کړې کوي. په دې هکله نور معلومات هم درکو، خو د یوې لنډې دمې نه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د جرمن حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو معلومات درکو. دا وظیفې څنګه ترلاسه کیږي او پکې ځوانانو ته کوم سهولتونه ورکول کیږي، د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په ډاډ نومې د سکالرشپ جرمني ته تللی د پیښور له یو ځوان سلمان خان سره مو هم خبرې کړي. نوموړي د ځان په حق له وویل
اسلامي کالج کې ما ایس ای وکا، بیا پیښور یونیورسيټي ته رالوم، ما ایم ایس ډپارټمنټ نه ماستر آف پبلک اډمنستریشن وکړو په 2009 او 2011 کې، او اوس کرنټلی زه ماستر کوم، یعنی زمونږ د پاکستان چې موږ ورته ایم ایس وایو دلته ورته دی ماستر وایي، زه هغه کوم په پبلک پالیسی او په ګوډ گورننس کې. چې کله ما ماسټر وکړو زه په عمر کال باندې چې کم کال باندې زه فارغ شوم، ما ته لیکچرشپ آفر شوم په خپل ډپارټمنټ کې، نو هغه ما کنټینیو کوم، زه ایجوکیشن سره ډېر انټرسټ پاتې شوم، بیا داسې دوه درې کاله وشو بیا ما ټیچنګ کنټینیو کوم، ما ویل چې زه لږ فردر سټډي وکړم، نور سکل امپروو کوم، نو بیا ما ڈی اے اے ڈی ورته وایي، دا د جرمن گورنمنٹ اسکالرشپ دی، دله ما په فرست ټایم اپلای وکړ، الحمدلله الله تعالی په ما دا فضل وکړ چې زه دې کې سلیکټ شوم.
سلمان خان وایي د ماستر پروګرام لپاره د عمر هم خاص حد ټاکل شوی چې له هغه اوخت کسانو د انتخاب امکان کمیږي.
کتا سو ګوره نو هر څه چې کتا سو جاب ته اپلای کوي، کتا سو ایجوکیشن ته، کتا سو سشي ته اپلای کوي، دا ایج فیکٹر عمر پکې چې دا ډیر غټ مسله لري. نو اوس هغې پکې اول نه لیکل کړي دي چې 15 کاله مخکې چې کم چا بیچلر کړي پاکستان چې کم ماسټر دی هغه چا کړی وي، نو هغه دی ایلیجیبل دي، نو که شپږ کاله چا شوي نو هغه ایلیجیبل نه، نو دا 15 کاله دي تاسو د ریلیکسیشن درکړي چې یاره دې کې تاسو چې دی د دې دوران تاسو اپلای کولی شئ، او که شپږ اووه کاله ستاسو ګیپ راغلی ایجوکیشن منځ کې نو بیا تاسو نشئ کولی، بیا تاسو بل سکالرشپ ته اپلای کوئ. د دې ښه پروګرام دا دی چې یوازې یو دا اسکالرشپ نه، دا ڈی اے اے ڈی اسکالرشپ ته خودی کې د دې نور کټګوریز دي، یعنی تاسو سوشل ساينس کې اپلای کولای شئ، تاسو نور دغه کې زما په خیال یو په بزنس اډمنستریشن کې دې اسکالرشپ نشته، او په انجینیرینګ کې، او نور په ډېر سینو اسکالرشپ انتروپولوژي سوشیالوجي سوشل ورک چې څومره سبجیکټس دي پبلک اډمنستریشن شونه دې ډیرو کې دې دغه شته، او د هر چا د پاره دې بیل بیل کرایټیریا جوړ کړی دي چې په اړه باندې دې سلیکشن کوي.
نو موړې وای یو تن چې په پاکستان کې و ډیګری وکړي او نوکری یې نوی ترلاسه کړي، نو نور کوم تربیتی پروګرامونه یا انټرنشپ دي کوي، خو هڅه دې نه کینی.
زه به جی اول لړو منې خبر اور ادا کوم چې تاسو بخپل ایجوکیشن کې او بخپل جاب مارکیټ ایکسپیرینس کې اړو ګیپ راولای نه، چې تاسو یو کال فارغ پاتې شوی نو غدي ته ډیر بدلږي چې دا یو کال لکه کار کولو، یعنی مونږه خلک په کور نه سی او مونږه انټرنشپ کوو نه چرته جاب لدا سی اخو دی خو جاب مونږه وای چې مونږه ډیګری واغست نو چې مونږه ډیر ښه جاب ملو شي، د دې دوران مونږه ډیر اپورتونټیز مس شي.
سلمان خان وایي د پرمختللي هوادونو په سیر په جرمني کې تعلیمي نظام ډیر جدید دی او د پاکستان لاغه سره ډیر فرق لري، چې ورته از د کونکي باید تیار وسی
چې هغه مونږه څنګه تعلیم حاصلو، یعنی موږ کلاس ته لاړ شو او ما و ټیچر سره تخې او ما یاد کو پیپر کې ما غراشي، د دې دل ددا سینې د دې دل تا تا دومره مجبور کی چې کم از کم د ورځې ته 5-6 غنټې به ته سټډي کې، یعنی نور خلک لګي 10-12 غنټې سټډي کوي، او هغه ګوري هغه بیا په هر یو سبجیکټ باندې هغه کې دن ریسرچ کوي چې هغه یو عام سبجیکټ دی، او هغه تاسو ته دې دومره اپورتونټیز هغه کې درکې چې هغه تا تا اغه کې به ته خپل څه پیدا کې، تاسو اول درته وخی چې دا دنیا دا دې سبجیکټ کې دا سی دا خبرې دی پکې، او هغه نه پس بیا دي تاسو ته یو فری هند در کی چاغه کې بتا سو هر سبیا پخپله پیدا کوي پخپله کوي نو دا یو ډیر غټ معاملہ ما ته پکې ښکاری زموږ ایجوکیشن سیستم د پښتنو د پاکستان او د دې چې دا
سلمان خان له پېښور پوهنتون زده کړې کړي او دا مهال په جرمني کې د ډاډ نومې وظیفې یا سکالرشپ په وسیله وړیا اعلی تعلیم ترلاسه کوي. وای هر ځوان کولی شي چې په خپل مهنت ځان ته د اعلی تعلیم لارې خلاصې کړي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه، وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شي.
او سوریدونکو ستونزي او سرکار ونیس پروگرام دا تاورو دا خبرونه مجید بابر جوړوي او دا نننه یو تاسو په تکراری توګه اوري.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزي او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه و منئ. د نن په خبرونه کې به واوري چې یو نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د انټي بیوټیک دوایانو استعمال ورځ په ورځ زیاتیږي او وایي چې دغه شرحه په پاکستان کې تر 55% پورې لوړه شوې ده او زیاتوي چې د دې له وجې په ولس کې د ناروغو پر ضد قوت مداخلت کم شوی دی. د راپور له مخه دغه لوړه شرحه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې هم ده. دا چې د دې انټي بیوټیک دوایانو د استعمال په اړه آیا څه قوانین شته او د خیبر پختونخوا د صحت وزارت د دې لپاره څه کوي همدا زموږ د نننې خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دا ریگولیٹری دغه نشته میکانیزم دا سی ډاکټر ایم لیکي کمپاونډر ایم لیکي نرس ایم لیکي زموږ خلکو خپل لغم دی چې هغه په خپل ځان نه سلف میډیکیشن څه څه وایي کنه جی
دیوانه خو پاکستان ریگولیشن شته دی او جسوک د دې ثبوت سره د دې ثبوت شي او دا سی حرکت کوي نه راغی د پاره هغه پینلایز کیږي یا سزا ورته ملاویږي جرمانی په شکل کې هم او د کیت په شکل کې هم او د هغه دکان چې کوم دی هغه ست کول په شکل کې
په دغه راپور مبنی زموږ همکار عبدالحی کاکړ دا راپور برابر کړی. ستاسو په امر تر راغوم.
د انټي بایوټیک د استعمال په اړه د دې څېړنې مشري د جانز هاپکنز یونیورسيټي اف بالټیمور او په واشنگټن کې د سنټر فار ډیزیز ډاینامکس اکونومکس او پالیسی نومي ادارو ساینسپوهانو کړې ده. په څېړنې کې ویل شوی چې د 2015 کال په موده کې په ټوله نړۍ کې د انټي بایوټیک استعمال 15% زیات شوی دی. څېړنه زیاتوي چې په شپږ اویا هیوادونو کې په 2000 کال کې د ورځې په حساب د انټي بایوټیک 1.1 عرب خوراک اخیستل کېدل خو په 2015 کال کې دغه ورځنی خوراک 4.8 عرب ته ورسید. په دې کې امریکا، ایټلی او فرانس د نړۍ هغه درې هیوادونه یاد شوي چې په کې په تیرو 14 کلونو کې د انټي بایوټیک استعمال لږ څه زیات شوی دی خو د دې په مقابله کې په ایشیایي هیوادونو کې ډیر زیات شوی دی. په تیرو 14 کلونو کې په هند کې د انټي بایوټیک کارول 2% په چین کې 9% او په پاکستان کې 15% زیات شوی دی. په پېښور کې میشت پروفیسر ډاکټر ګوهر نن مشالې ډو ټول چې په پاکستان کې د انټي بایوټیک په استعمال کې د زیاتوالي درې مهمې وجې دي.
کومه وجې ده چې په دې کې دا ریګولیټری دغه نشته میکانیزم دا سي ډاکټر ایم لیکي کمپاونډر ایم لیکي نرس ایم لیکي زموږ خلکو خپل لغم دی چې هغه په خپل ځان نه سلف میډیکیشن څه څه وایي کنه جی نو چې خېټه خراب شي نو هغه بس دا انټي بایوټیک خورم که ټوخی دی او انټي بایوټیک خورم اگر چې دی اکثر بیمارو کې د انټي بایوټیک رول نه وي څوک انټي بایوټیک جوړي نو هغه هم د ډاکټران بوتیم چې برایب کوي او چې دا انټي بایوټیک غیر ضروري طور باندې لیکلی شي ځکه چې په افغانستان کې د ریګولیټری میکانیزم د مخنیوي نشته د حکومت طرف نه یا د هیلت ډپارټمنټ طرف نه یا د هغه طرف نه هیڅ قسم مخنیوي نشي کېدی.
د چیرډن ساينس پوهان وایي باید هیوادونه پر متبادل علاج پاکی نظام او ویکسین ورکولو کې زیاته سرمایه ولګوي. د نېشنل اکیډمي اف ساينسز په مجله کې د دوشنبه په ورځ خبرې شوی د دې چیرډن لیکوالان وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د انټي بایوټیک استعمال په زیاتېدو دی او انټي بایوټیک چوار لمخه د جراثیمو له مزاحمت سره مخامخ دي نو شای دا مزاحمت نور هم زیات سی.
د انټیبیوټیک د ویانو د استعمال او په دې لړکی د قوانینو په اړه مې د خبرو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر ایوب رو سره رابطه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې یو نوې سروې راغلی ده. دغه سروې تر مخه وایي چې د دنیا په شپږ اویا ملکونو کې انټیبیوټیک چې کوم دي د هغې استعمال ډېر زیات شوی دی او په دې کې بیا د پاکستان او بیا د خیبر پښتونخوا کې د دې استعمال زیات شوی دی. پوښتنه مې دا ده چې آیا یو خود د انټیبیوټیک د استعمال د زیاتېدو وجه څه ده او بل دغلته کې د دې په اړه څه رول ریګولیشن شته؟
بې مقصده د انټیبیوټیک استعمال چې کوم دی هغه د هغې مخنیوي وکړی شي. په دې اکله دا سروې چې تاسو کوم وی دا یو سروې شوی ده او په دې کې دغه فیګر خو ماته اگزیکټلی نه دی یاد خو سمه اور دی ده ما خیال دی چې همدغه به وي او غم دا دی چې سکل خلق پوه خلق نالجیبل خلق او کم چې د مات سره تړلې خلق دي کم چې صحیح ډایګنوز وکي او دا غي نه پس نسخه لیکي نو وی چریم داسې نه کوي چې بلا ضرورت انټي بایوټیک و لیکي.
جی
خو زمون قسمتی دا ده چې دیوال شاته د هسپتال د دیوال شاته کې څو تیر شو نام ډاکټر شو که هسپتال کې چوکیدار شو نو هم ډاکټر شو د کلی مولا دی نو هم ډاکټر شو او د کلی استاد دی نو هم ډاکټر شو. نو غم دا دی چې یو بین پې شته ریګولیشن شته خو غم دا دی چې سیټ اپ داسې دی چې بعضې حالاتو کې دغه خلک کنټرول کېږي نه پرچی مور کړی شي هغوی چالان هم شي هغوی غم شي نو دا خلک چې کوم دی د دې د انټي بایوټیک د استعمال په طریقه نه پوهېږي او دړه دړ چې کوم دی هر مریض ته هر ماشوم ته هر زنانا ته بلا وجه انټي بایوټیک لګي.
ډاکټر صاحب د ولس د پوهاوي دپاره دغه چې مونږ دا بې احتیاطه انټیبیوټیک استعمالو یا د دې پورا کورس د یو دوايي کورس دولس ګولایوي یا لس ګولایوي یا شل ګولایوي هغه کوم نه استعمالو نو انسان سره وسو شي.
اصل کې خبره دا ده چې انسان خپل مدافعتي نظام داسي وي چې کفرس کې دې بیمارم شي دې ریسټ کوي او خټ آی تخلي نو دې نه خو انټیبیوټیک نشته دي. ٹھیک شه په نوم خو خوراک انټیبیوټیک نه دی خو ریسټ او خو نیوټریشن نیوټریشن به ذاته خود چې دی امیونیټی پیدا کړي. اچھا امیونیټی پیدا کړي نو دا بکټیریا د وجلو نه د وجلو د پاره چې کوم انټی بایوټیک موږ استعمالو دغه دا بکټیریا مړ کوي او چې بدن خپل امیونیټی خي نو هغه د بکټیریا یا د جراثیمو یا د وایرسو هغه طاقت په ځای ونیوي هغه مخکې به تلو ته نه بوځي کوم کې چې اگر بدن ته نقصان ورکول غواړي نو په دې وجه باندې چې انسان په خپل باندې حاوی وي او د صحت تندرست وي نو کدي چې لږ ډیر بیمار شي او ډیر رستو کی نو بلداري صفا ماحول صفا نیوټریشن او صفا او لږ ریسټ سره وکي نو هغه بیماری سے لږ ډیر تبه ټوخه مخه داسې جن چکم دي هغه په خپل خدای پاک برابر لری کې د بدن نه.
په خیبر پښتونخوا کې په خاصه توګه باندې د دوایانو د استعمال د پاره چې کوم قوانين جوړ دي په هغه قوانینو کې د انټي بایوټیک د لیکلو یو ډاکټر کاغلی کی او بیا د یو دکان نه د اغستو په لړ کې چې کوم قوانين دي هغه فالو کیږي.
اسې قانون خوشته دي او میډیکل ایتکس هم شته د ډاکټر د پاره هم شته د سٹور کیپر د پاره هم شته د فارماسیست د پاره هم شته او چې کومه نسخه ډاکټر وولي کی او هغه په صحیح توګه هغه ته پاره پکار وي کوم چې داغه مریض وي داغه تشخیص نفس دې کومه نسخه دي کی نو هغه په داسې یو دغه باندې کل غواړي چې هغه د دستخط شوت دی هغه ته مهر لګېدلی او هغه چې کوم دکان ته لاړ شي نو چا په پوهیږي اوس د نوي دغه مطابق اوس بلو زمونږ یو انفارمل میټینګ وو پای کی دا خبر ہم ذکر کرا چې ټول ډاکټران ته دا دکل دا خبره کول غواړي وځه کول غواړي چې دې یو صفه صفه دې کلو کوي یو دې ته صحیح دستخط کوي او بل لاغې سره د تشخیص باره کې چې د دس بیماری دا داغې صحیح ایڈینٹیفیکیشن یا لیکل کوي ڈائیگنوز سره دي کی.
ڈاکٹر صاحب په خیبر پختونخوا کې لکه د نور دنیا په شان د نور پاکستان په شان د دغه سي کوېکس یا د دغه سي خلکو چې هغه ماهر نه دي د صحت په دې بڼه کې هغه ته د صحت باره کې معلومات نشته تاسو به کول چیرې یو کس د هسپتال شاتم تیر شي هغه ځان له یو کلینیک ولو کی د دې د پاره د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې په پخوا د صحت انسپکټرانو هغه بتله هغه به دکانونه کته خلک به کته اوس هغه نظام شته او دا هغه نظام د لارې په دغه سي خلکو باندې چک شته
او بالکل شته دی اوس هم شته دی اوس زمونږ د ډیټو دفتر کې چې کوم ډرګ انسپکټرز دي او کوم د دې د مخنیوي لپاره خلک ته هغه سټاف شته او باقیات کې سره وي جرمانه کیږي مو او هغه کیسونه په کورټس کې چلیږي او هغه باقاعده ایون دې پورې چې بعد خلک دا وي د کورن سیل شي او قید هم متاوره ولي شي خدای دا اوس دا اختیار چې کوم دی د نوي نظام په حواله سره هیلت کیئر کمیشن ته وی په پروینشل لیول باندې یو کمیشن جوړ شوی دی دا هر ساغي دا حواله شو هغه بعد نیکسټ منت نه باقیت کې سرکار شروع کی ځکه چې دا د هغه د سټرنتننګ او د پریلیمینری سټیجز کوم چې اوس لګیا دی ان شاء الله هغه سټرنتن کیږي او دیو په ټول صبح کې چې کوم مال پریکټس وکړي کر پرائیویٹ سیکٹر ایون اوی با ریگولیٹ کئی دا زمانگا پبلک سیکٹر کم چی بی چوز نوالی دا ترشی کے راسپتال پوری چی کم نظام صحیح طریقے سر نچلی گی پا آغا با ٹول ریگولیٹ کئی یو خاص سٹینڈرڈ دا آغی مطابق پہ گوری او کا آغا دا آغی نا کم وی نو بیا آغی تا نل ایسنس ور کئی او کا
ڈاکٹر صاحب کم دکانداران لکه یو کس مزه ورغم یو دکان نه زور تیم چې ماته یو انټی بیوټیک یو ګولای راکا یا یو داسې ګولای راکا چې هغه بغیر د ډاکټر د نسخې نه ورکول من دي او یا د ډاکټر د نسخې نه بغیر ورکول غیر قانوني دي نو که یو دکاندار داسې پریکټس کوي په هغه باندې د قانون اطلاق کیږي او هغه سزا ورکیدای شي
باقیت گیا سارا ذکر چغت دا نہ دے سڑی تا دا حق حاصل لے چی دے لاڑی او بغیر نقصے دا غواڑی دا دے تا سیلف میڈیکیشن ہوئی یا سیلف پرچیز آف میڈیسن دا خپل ضرورت تا پارا او نہ اگر خرصہ ان کی تا دا اجازش تا چی بغیر نسخے دے یا انٹی بایوٹک پر کی یا نور دا سے گولے ور کی کم چی دے صحت تا پارا پکاوی پدیوان خباقیت دا ریگولیشن شتا دے او جسوک د دې ثبوت سره د دې ثبوت شي او دا سه حرکت کوي نه داږي د پاره هغه پینلایز کیږي یا سزا ورته ملاويږي جرمانی په شکل کې هم او د قید په شکل کې هم او داغه دکان چې کوم دی هغه سیل کول په شکل کې هم
بل ډاکټر صاحب په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې د نسخې یو خپل مدی یو خپل عمر یو نسخه یو مریض ته ولیکل شي په هغه نسخه غ دوی واخلي بیا د هغې نه پس په پاکستان کې په خاص توګه په قبایلی سیمو کې په خیبر پختونخوا کې دا پریکټس ته چې هماغه نسخه بیا او ماغه دکاندار ته یو څه جمال دا دوی راکا تاسو ولست دا ویل غواړي چې داسې قوانین شته چې د نسخې خپل عمر په هغه باندې دوباره ته نشي اغسته دا هم غیر قانوني دي
دګي یو دوه خبرې یو خدادا چې هغه نسخه د پاسه مونږ دا ودی کو چې په دوه هفته پس راشه
جی
نو ګورو چې دا مریض د دې سره څومره خښوي دي یا دې دوای په اثر کړی دي که کړی دي نو کومه حد پوری کړی دي نو هغه چې دوباره مونږ دا فیدبیک یا فالو اپ دې ته وایي چې هغه راشي نو هغه مونږه تخپل حال وای نو مونږه هغه نسخه کې کمی زیاتی راوړو بعضې دغه دای چې بعضې نسخه داسي چاغه ان سکل خلکو لیکلی او غیر ضروری ادویات پاغي کراسي وي چې دا غي سره بدن چې کوم دی عادت شي یا هبیچویټ شي نو هغه هغه یو قسم له نشه شي نو هغه هغه باقیت کې سره استعمالي دي کی بای سیزن داسني انالجیسي کو تمنګ وایو او سره ور سره سټیراید منګ وایو نو پازي ټایم منګ دی مریضان ته وایو چې مهرباني وکړه تاسو بیا بیا واپس راشه یا دا ډاکټر ته وي یا هیلت کیئر پرووایډر وي ته وي چې تاسو به دونو ورځ پس راشئ ځکه چې دا بعضې دوایانې به مونږ بندوو ځکه چې که فرض کړو د یو خاص د وخت نه هغه زیات استعمال شي نو د بدن کې دا نقصانات پیدا کیږي
په خیبر پختونخوا ترڅنګ په کلیوالو سیمو کې او په قبایلي سیمو کې داسې دوایانو کمپنیانې دي چې هغوی ډاکټرانو ته ورځي، هغوی ته څه ګفټونه او څه تحفې ورکوي، او د هغې په بنیاد باندې هغوی خپل دوایان او خپل میډیسن د هغه ډاکټرانو د لارې لیکي او بیا هغې ته مخامخ یو دوکان یې هغې ته ورکړی مې. آیا په خیبر پختونخوا کې داسې کم یو لیست شته چې دغه لیست دوایانې تاسو په دوکانونو کې خرڅولی شي، د هغې نه پرته که څوک دوایانې راځي د هغې رجسټریشن او د هغې ټول طریقې کار که چانی فالو کړی هغه نشي خرڅولی؟
دا خبره ساده پورې صحیح ده، خو چې ډېر اتنټیک او صحیح ډاکټري او صحیح د اصولو مطابق او میډیکل ایتکس په باره کې هغه صحیح نالج لري او صحیح مطلب اسپیشلسټ یا صحیح ډاکټر وي، نارچری داسې نه کوي. هغه یو خاص طریقې سره نسخه لیکي د تشخیص مطابق او چې کوم ضروري سیزونه یې هغه لیکي، بلا ضرورت هغه د چاته د دوایانو پنډ نه تړي.
اوریدونکو دا وه د نن خبرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم ستونزه وي نو زموږ تر غوږو